خبره د صادراتو لوړ لګښت او نړیوال بازار ته د خلکو کم لاسرسی د دوی د سوداګرۍ پر وړاندې لوی ننګونې دي. دوی وایي چې د یو کیلو زعفرانو بیه اوس تر 30,000 افغانیو پورې لوړه شوې ده، په داسې حال کې چې پخوا د یو کیلو زعفرانو بیه 15,000 افغانیو ته راټیټه شوې وه. د مهتاب زعفرانو شرکت مشر ابراهیم عادل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زموږ لویه ستونزه دا ده چې موږ د زعفرانو لپاره په بهر کې د خپلو مشتریانو د غوښتنې د پوره کولو لپاره عصري ماشینونو ته لاسرسی نه لرو، بازار موندنه نه لرو. دوه کاله لارې تړل شوې وې، اوس لارې خلاصې دي او د زعفرانو پر کښت ځینې قیودات دي. موږ نړیوال بازار ته کم لاسرسی لرو.
د پښتون زرغون ولسوالۍ د زعفرانو د کارګرانو د شرکت مشره شفیقه عطایي او د زعفرانو د ګل د اتم ملي جشن یوه ګډونواله د نورو ننګونو تر څنګ په نندارتونونو کې د ښځو له کمرنګ حضور شکایت کوي.
مشکلات در بخش بازاریابي داریم، مشکلات در بخش صادرات داریم. زعفران
موږ د بازار موندنې په برخه کې ستونزې لرو، د زعفرانو د صادراتو په برخه کې ستونزې لرو. بیې ډېرې لوړې کړې، له موږ څخه د یو کیلو پسر له 200 څخه تر 250 ډالرو پورې اخلي. په یو کیلو زعفرانو کې چې تاسو وګورئ د صادراتو بیې تر اصلي بیې لوړېږي او پیرودونکي هم نور غواړي. موږ د نندارتونونو په برخه کې هم ستونزې لرو چې د ښځو ونډه پکې ډېره کمرنګه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د هرات د سوداګرۍ او صنایع خونې یو شمېر مسؤلین د پنجشنبې په ورځ د زعفران ګل په اتم ملي جشن کې رسنیو ته وویل چې د روان کال په تیرو اتو میاشتو کې د څه باندې 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت څه باندې 20,000 کیلوګرامه زعفران سعودي عربستان، هند، اسپانیا او نورو هیوادونو ته صادر شوي دي. د افغانستان د زعفران کارانو د ټولنې د معلوماتو له مخې دا مهال د زعفرانو 43 شرکتونه د دې ټولنې غړیتوب لري او په هرات کې د زعفرانو د تولید 44 ټولنې فعالې دي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال په اسد میاشت کې د زعفرانو یو شمېر شرکتونو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د زعفرانو په صادراتو کې د 90% کموالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. دوی نړیوال بندیزونه په بانکي سیستم کې ستونزې، د افغانستان او یو شمېر هیوادونو ترمنځ د پروازونو د کمیدل او یا هم بندیدل د افغانستان د زعفرانو د صادراتو د کمیدو اصلي لاملونه ښودلي ول.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. وړاندې به د هندیانو د دیوالي کلتوري جشن په اړه واورئ. په همدې ارتباط مې په هند کې لمیشت افغان شاعر جیا سنگ انجان سره خبرې کړې.
وطن مور ده، د مور غېږه کې او ماشوم یا زوی یا اولاد خامخا خوشحالي، بله خوشحالي لري. خو د مور غېږه نه لري، خو خامخا د هغه هر څه خوند رنگ بدل شي.
د کیسو د نقد په اړه به له اکبر کارګر څخه واوري چې کیسه لیکوالو ته لارښوونه کوي چې په سوشو پسې مه ګرځئ.
د خپل ژوند، د یو انسان ژوند په فردي لحاظ باندې او په اجتماعي لحاظ باندې خپل سوشا ده.
شعر لرو.
د خلیق در سره واخله لیبنه یې که یې لولې زمانه وروسته یې لوله یو نجلۍ ده چې په ستورو ده.
او لوی په پښتو ناول مو خبرو چې بولې ته وړاندې شو دی. تیاره پرانا پر یالي کې شاو راستي په بدی د هغه اعتقاد دی چې هندوان، سیکان، بودایان او د جین دین معتقدان باور پرې لري او فکر کوي چې د دیوالیت او ورځې لمانځل د همدې ستر هدف ته ترلاسه کولو لامل کیږي. سش کال د نومبر په 12مه دیوالیه پیل شو. دا ورځ هر کال د قمری میاشتو په حساب لمانځل کیږي چې په نورو تاریخونو کې لکه د مسلمانانو روژه ورځې بدلیږي. دیوالی 15 ورځې جشن دی. هندوان په دې ورځو کې د کورونو کړکۍ پرانیزي. دوی داسې باور لري چې کړکۍ د لاکشمي خدای ګوټې لپاره دوی خلاصوي چې شراغلا سورته ووایي. دوی د دیوالی په ورځو کې عبادت کوي.
ਨਾ ਤ੍ਰਿਸਾਨ ਨੋ ਦਾਹਾ ਜਾਹਾ
یو شمیر په دې نظر دی چې د دیوالی نوم له اصله دیپوالی دی، یعنی پوپی تلفظ کیږي، چې دیپا د نور معنی لري او والی د صف او ردیف معنی شیندي چې مطلب یې د رڼا لیکه ده. دیوالی سشکال د نړۍ یو شمیر چارواکو هم د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ولمانځله. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ولسمشر مرستیال کاملا هارس ډیوی ولګولې. په لندن کې سر اعظم ریشی سوناک د صدارت ماڼۍ مخې ته په کوڅه کې ډیوی بلې کړې او بیا یې د تبرک لپاره د ماڼۍ دننه ډیوی انتقال کړې. په کاناډا کې بیا سر اعظم جسټین ترودو د دیوالی تر رسیدو اونۍ مخکې د هندوانو، سیکانو او یو شمیر نورو کاناډایانو ترمنځ دیوالی ولمانځله او ټولو ته مبارکي وویل. دیوالی په تایلند، ترینیداد، سیام، مالایا، جنوبی افریقا، د جنوبی آسیا په یو شمیر هیوادونو او په اروپا، امریکا او استرالیا کې میشت هندوان او سیکان لمانځي. د دیوالی په جشن کې سشکال له پیله د راپورونو له مخې په هند کې ډیرو برخه واخیسته. اسوشیټیډ پرس اژانس راپور ورکړ چې د شنبې په شپه د هند په ایودیا کې د ساریو د سیند غاړې ته سشکال د تیلو 2,200,000 ډیوې بلې شوې، چې دا شمېره تر تیر کال ډیره زیاته ده. یو شمېر هندیان په دې باور دي چې په پخوانیو وختونو کې د سری رام چندر جی بنباس په نوم د دوی یو مشر ځنګله ته ولاړ، هلته یې 4 کاله عبادت وکړ. د دې بیلتون د دې د مور د سترګو د ړندېدو سبب شو، او چې کله سری رام چندر جی بنباس 4 کاله وروسته په ایودیا کې خپل کور ته راغی، کلیوالو او ماشومانو د په مور زیری وکړ چې زوی ته راغلی دی. د مور ړندې سترګې روغې شوې چې د دې ورځې په خوشحالۍ کې دوی هر کال ډیوې بلوي. د دیوالی په ورځ سیکان او هندوان لکه د افغانستان نور خلک چې تر اختر مخکې کورونه پاکوي خپل کورونه پاکوي. هندوان او سیکان د کورونو په تیاره ګوټونو کې رڼاوې بلوي، د خاورو ډیوې لګوي، ځانګړي خواړه پخوي، خواږه خوري او اور لوبې کوي. یو شمیر هندیان دا اعتقاد هم لري چې د اور لوبې او د ډولونو د شور په مرسته د دیوالی پورس د لکشمی په نوم بلا شړي. د دیوالی 15 ورځې ځانته مفاهیم لري. په هند کې بل میشت افغان دیان سنگ انجان نواورو چې په دې برخه کې وضاحت راکړي چې دا 15 ورځې یعنی څه.
البته په ډېرې بخښنه چې دا د هندویزم سره ارتباط لري، په دومره باندې زه نه یم خبر چې دا 15 ورځې لمانځل کېږي، خو یوه ورځ چې مهمه ده هغه دا ده کله چې رامچندر د هندوانو پیغمبر چې ده د راجا دشرت زوی له 4 کلونو بنواس یعنی په ځنګلونو کې د اوسېدو سره چې د پلار لخوا ورته امر شوی و بیرته راستنېږي ایودیا ته. د ده د راستنېدو په خوشحالۍ کې خلکو چراغونه لګولي دي او منطقه یې چراغان کړې ده او هغه دیوالۍ له هغه ورځې نه شروع ده تر نن ورځې پورې لمانځل کېږي.
انجن صاحب، د همدې ورځې په ارتباط آیا د سیکانو او د هندوانو په اعتقاد کې څه تغییر شته؟ ځکه چې ما داسې اورېدلې دي چې دغه کس چې رام چندر جی بنباس هم داده
بله،
کله چې دی راستنیش د د مور ړنده شوي وي 4 کاله وروسته، او بیا چې کله د کلي خلک د په مور باندې زیری کوي د هغې سترګې بیرته بینا کیږي، سیکان هم په همدې اعتقاد دي.
دغه مذهبي اعتقادونه د هر چا خپل خپل دي، موږ دارت کولای هم نشو او تاییدولای هم نشو. هندوانو ته دا مقدس ورځ ده او مقدس تاریخ ده، شاید هم داسې وي دې کې کمې شوې ویلې، او د خدای قدرت خو بې شماره ده، کېدای شي چې هغه بیرته بنا شوې وي. سیکان دا ورځ لمانځي، دا په د بلې ورځې خو لمانځي چې هغه البته د ګرونانک یا حضرت بابا رانک صاحب چې په لر وبر کې شهرت لري، د سیکانو لومړی پیغمبر ده. خو د هغه شپږم ځای ناسته سری ګورو هر ګوبند صاحب دی چې د جهانگیر په وخت کې بندي شو، د جهانگیر ظالم حکومت لخوا بندي کیږي په هغه کې ګوالیا په زندان کې، او د هغه ځای نه د خلاصون ورځ چې د 2500 راجاګانو سره راخلاصیږي او راځي امرتسر ته، چې هغه 2500 راجاګان هم په دې ترتیب راخلاصیږي کله چې جهانگیر شپې ویده دی او په خوب کې کوم معتبر انسان هغه ته راځي په خوب کې او ورته وایي چې ګوره ظلم دې کړی ده، دا شخصیت تا چې راوسته ده دا د خدای یو منل شوی شخصیت ده، تا دا ظلم کړی ده دا خلاص کړه. نو هغه وخت جهانگیر راځي او دا ګوره ګوبند صاحب له زندانه را خلاصوي. خو هلته د نور د 2500 راجاګان چې دي هم راجا یعنې هغه وخت ملک التوایفي وه، د هغه منطقو پاچاهان چې وو هغه مو ته سوال کړی چې موږ آزاد کا نو د دې آزادۍ لپاره بادشاہ یو شرط کې خودلو جاګیر بادشاہ چې حاصل دې تعال امن ونی سي موږ هغه آزاد کو نو هغه وخت کې ګورو هر ګوبن صاحب د 250 راجاګانو لپاره او د یو کمیز جوړ کړو چې 250 ټوټه لره یعنی کلی ورته وای په هندي یا پنجابي کې کلی ورته وای او دغه موږ پیوند ورته وای 250 پیوند یې ورکړیو چې 250 راجاګانو هر یو پیوند ونی وړ او له ګوالیر جیل نه آزاد شوی دي او کله چې امرتسر ته را رسیږي نو د دیوالۍ ورځ ده او د دیوالۍ ورځ په هماغه ورځ باندې ګورو هر ګوبن صاحب هم د 250 پاچاهانو سره هغه آزادوي او را رسیږي امرتسر ته نو سکان بیا خوش راتګ په خوشحالۍ کې دا به ومنځي چې دې ته وایي دیپ مالا یعنی د څراغونو تسبیح مالا تسبیح ته وایي دیپ وایي څراغونو ته چې دوی ګرد دا څراغونه لګوي او یو ګرد دایروي شکل ورکوي نو هغه ورځ ته نه پوري په همدې ورځ نمانځل کیږي.
انجن صاحب افغان سکان او هندوانو دیوالی په هند کې ځانته ول مانځل ک د هند لات بو سره یو ځای
نہ پہن کے ٹولے لو یو بسر المانجی کا مسلمان میں کسے کانی کنوانی ٹول اور دے ہارا اور سی ٹولے مشترک المانجی دل تبیل بیتو کا کوم اور المانجی
اس ما مطلب دا مثلا اخ کوم خواجه شین چتا سو په خوی په دیوالیه کی دا افغانان په خپل منځ کې سرو بشلا او کنه نور سره هم شریک
نه موږ په خو هغه ته لنګر ویل کی لنګر په ګوردواره کې یعنی ګوردواره نه مابد یا مابد سکان مابد ته ګوردواره او د هندوانو مابد ته مندر ویل کیږي نو کله چې ګورداره کې یو شی پخې کې آتا ګورداره کې خو څلو دروازې وي هندو مسلم سه کې ځای یار څوک راځي څوک ممنیت نشته څوک نشي منه کوله هر څوک په پلیس یار څوک کې نه سه یار خپل عبادتونه کوي مسلمان مزونه بږي کې څوک ممانت نه کوي نو هغه چا څوک راشي ټول ته ویشو یو خاص غنه لري چې دا خاص شخص یا خاص ټوله ته ورکړ شي هر څوک چې وی ټولو ته مشترکه ده
دیوالی ځینې عادتونه مثلا وای کڑکی پرانیزی تاسو هم دا باور لري چې کڑکی پرانیزی د دیوالی په ورځو کې
هندوان په دې عقیده دي سکان نه هندوان کڑکی دروازې پرانیزی او شمونه او دیوی لګوي تاسو وای د دوی په عقیده چې په دې ورځ باندې پیسې راځي د دوی یو غلری فرشته ده چې دغه عبادت هم کوي او دغه انتظار وي چې بس دا په دې دیوالی په ورځ راځي او موږ ته ډیره سرمایه ترلاسه شي
او د کور
څنګه نن په داخې ده نلري
او د کور د پاکې دو چاري څنګه څور زمخ کې تر دیوالی تاسو پیلوي
دیوالی خو ته چې هر څه خپل سوې د اگر چې د دیوالی هفته چې د ټوله یا البته د میاشت ټوله د نومبر میاشت دسمبر میاشت په دې ورځو کې ډېر پروګرامونه دي شهیدانو ورځ او نور ورځې دي نو کورونه پاکوي ټول هندو او سکان مسلمان ټول پاکوي البته
جنې انتقادونه دي چې په هند کې د دیوالی په ورځ باندې چې خلک دا اورلوبي کوي او آتش بازی کوي دا هوا خرابوي څنګه سش کال هم په دې برخه کې راپورونه ډیر دي او کنه کم دي
بالکل ډیر دي هوا خراب ده اور لګیدنې هم شي دي ته نه باندې البته دا دین پورې چاړ نه لري خود خلکو خپل یو مشکل جوړ کړی دا بس آتش بازی وږي اقتصادي تاوان هم لري او اجتماعي تاوان هم لري په هر ډول تاوان جو اوس ډیر کورونا سکل هر کال سږي دکانونه کورونا مارکیټونه ډېر پروپرټي ته تاوان رسیږي
یعنی اورلو به تاسو وایئ چې دا د دین جز نه دی دا اخر څنګه دا د شمو په ډیو په لګولو کې څه تغییر شته مثلا لکه څنګه چې زه ورته ګورم دوی دغه ډیو لګوي چې له د خاورو تیلو نه استفاده کوي د دې او د شمې ترمن څه توپیر شته که څوک شمه ولګوي
نه نه توپیر نه شته البته دا شمه لګول یا دیو لګول هم نه دی په دین کې شاید په دوه کې هم دا شی نه دی په ځکه چې ورګز نه شي خو اوس دیو بل په تقلید باندې سکانی هم لګي وي دوه هم لګي او مسلمان ورته کې چې یا شمه یا دیو لګوي او په دین کې دا یې دین جوړ نه ده هغه وخت البته چې راغونه نو لایټ نو خلکو به دیوی لګولې هم دا د تیلو دیوی هم د دې بیا د اوس بیا شم شو له شم نو روسه د لایټونه شو د دې هیڅ ضرورت نه شو بس هغه یو ریواج نیولای دوه تقلید وي
ډولونو وحال او د سندرو ریواج شته
دولونو سندر دغه چې د هند تاسو پته ده د هند کلچر او د هند د خاور جدا د خو ډیره شاعرانه او ډیره په البته په مشکل باندې مالامال ده نو دا په هر وخت کې چې هر پروګرام کې ورو کې کلوي دول دنګ پکې اسان ده
او په شه ماده سی اوریدلې دی په دیوالی کې خاص کړ چې کله دولونه وحید دي له خاطر چې شریر اروا دفکه د سچشته
فکر نه کوم چې د سچو سی
کنه لیکن
دیم شي دوه اکی دی باندې شاید دومره مطالعه نه لرم ډیر لږه مطالعه په برخه کې لرم ممکن وی به هم
نشمله البته باورونه هم ډیر دی په هند کې خو بیلابل مذاهب دی بیلابل دینونه دی
کنه
او دا شی همشته
بشماره
انجان صاحب دی دیوالی لپاره تاسو کوم وخت کوم شعر ویلای دی او کده سره به چر سره شریک کی کڅنګ
البته شعر به ولا خو بخاله چې اوس سره نشته نه پېږم چې ته وي
کوم بیت هم تاسو په یاد نه دی
نه ولا په یاد نه ده بخانه غواړم
ته په یاد نه دی
بشماره
انجان صاحب څنګه څو کال مخکې مو دیوالی په افغانستان کې لمانځلې و
د کورونې سره تقریبا یو د شکل مخکې
هغه ورځ څنګه و
د وطن هر څه چې دا هغه بیل خوند لري وطن مور ده د مور غېګه کې خو ماشوم یا زو یا اولاد خامخا خوشحال بیل خوشحال لري خو د مور غېګه نه لري خو خامخا د هر څه خوند رنگ بدل شي
ډیر مننه انجان خیر دی
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پزړه پوری خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د ازادي رادیوي مجله په دې برخه کې د 100 نقد مخکې یو شمیر کرکتون کې په دې باور دي چې بهرنیو هیوادو ته د ډیرو تللو افغانانو د کیسو موضوعات زړه دي د نقیدانو په باور کیسه هغه وخت خوندور وي چې موضوع یې شایسته وي او له تخنیکی اصولو سره سم لیکل شوی وي زموږ په وطن کې د ورسیو ټول سیزو تحولاتو د داستان لپاره دومره موضوعات پنځولې دي چې کېدای شي په هره غړې یو کیسه ولرو همدغه علت دی چې یو شمیر کرکتون کې په دې نظر دي چې له لویو پیښو وروسته ستر هنر رامنځته کېدای شي دغه حوادث خلک روایتوی خونړي کې ساغه وخت لري جوړیدای شي چې له تخنیک سره سمې ولیکل شي یوازې له پیښو کې نه جوړی شي هر انسان په خپل د کیسو دنیا کې ده د نوبل د جایزې ګټونکو عرب لیکوال نجیب محفوظ وای کله چې الوتکه یا له څو منځله ودانې خلکو ته ګورو ټول یو ډول شکاري اما کله چې هغه ته ورنږدې شو ډیر توپیر سره لري کله دا فرق ته ځیر شو سر به مو ګرځي نجیب محفوظ دا خبر هم کوي چې هر لورته موضوعات پراته دي او له تکرار موضوع هم بیا استفاده کیږي شي په دې شرط چې په نوې بڼه ولیکل شي هغه څه چې د خبره نوې کوي یو هم پکې مکان دی یعنی د کډوالو افغانانو په کیسو باندې د استوګنې د نوې ځای داسې تاثیر وي چې خپلو کیسو ته نوې رنگ او نوې خوند ورکول شي په دې اړه مې د تجربه کار کې څلیکوال اکبر کارګر نظر اخیستی دی چې خپل له ټول سیسو رئیس په لندن کې ژوند کوي لومړی مله شغله کارګر څخه په کیسو کې د اتنا پښتنه کړې ده چې زموږ پټی ورو کیسو کې اضافي شیان تر سرګو کیږي یعنی کله چې په صحنه په دوو جملو کې روښانه دی شي هغه په څو پاراګرافونو کې لیکو هغه مکالمه چې په څو جملو کې کیسه مخته وړي شي هغه لا سو دوه لسو کر شو ته غزو کارګر څه
په پښتو داستان نثر کې چې ځنې کسان یو مطلب لرن ارایه کوي او ځنې کسان په ډیرو جملو کې ارایه کوي دا د لیکوالو د سبک او د لیکوالو د لیکنی د شیوی پورې مربوطه خبره ده خو په صورت باندې په معیاري او ستاندرد داستان کې هغه څه چې ډیر مهم دي هغه باید کوګد وي او کلړ وي باید انزوریز شي یعنی په تصویري بڼه باندې خود ورشي او دا څه خود ورشي چې خپل لوستون کې هغه صحنه ته وړل شي او په صحنه کې حضور پیدا کی چې د خپل وګوري دا یو مطلب دی بل خبردار چې چوغړ ویوم پښتو داستان لیکنه یو ځوان ژانر دی تقریبا مطلب مې دار چې زمونږ ادبیات زیاتره شعري ادبیات دي شعر کرونا او پیړی لرغونتوب لري او مازی لري خو داستان په تیر لړ داستان او ناول دا د تیرې یوې پیړۍ په کم زیات مخکې یا روسه په دغه موده کې ایجاد شوی دی او تر ننه رارسېدلی دی دې داستانو یا لیکوالو مختلف موضوعات باندې تمرکز کړی دی دا موضوعات د شرایط سره د جامع د اجتماعي اقتصادي جوړښت سره د پیښو سره رابطه لرلې ده سره دی چې ټول داستان یعنی د د د د معیارونو لمخې نه او د د د نړیوالو قواعدو لمخې نه د بحث وړ دي چې باید خبرې پرې وشي، ځکه هنر په ابتدا کې هنر زیات داستان ته نه دی داخل شوی، یعنی په هنري بڼه باندې داستان نه دی پنځول شوی، زیاته میکانیکي او دغه بڼه لري، کلیشه‌ای بڼه لري. زیاتره موضوعات چې په داستانونو کې راوړل شوي دي دود، سنت، خرافاتو پر ضد باندې، د سواد، د زده کړې پر ضد باندې، په خاطر باندې، د استقلال او ازادۍ په خاطر باندې داسې داستانونه لیکل شوي دي، دغه موضوعات پکې راغلي دي. یا مثلا په داسې یو وخت و چې ښه په یاد دي چې کله په افغانستان کې نوي سیاسي بدلونونه راغلل او په اصطلاح ایدولوژیک جریان رامنځته شو، په دغه ایدولوژیک جریان کې زیات د کارګر او د دیخار قصه وه او د فیودال او د سرمایدار قصه وه، چې حتی دا خپله د تعامل او د دغه وړ ده، د تفکر وړ ده چې آیا د افغانستان د جامع ساختمان یا جوړښت، اجتماعي اقتصادي جوړښت همداسې و او که نه. نو په دې خاطر باندې دا هم دغه دی د بحث وړ، داسې هم موضوعات هم پکې وو. کله د تیرې پیړۍ په د نمایي نه وروسته چې کوم تحولات راځي او په افغانستان کې او خارجي یرغلونه راځي، دا یرغلونو پر ضد باندې هم یو اوسیان او یا یو توغیان موجود دی په داستانونو کې انعکاس کړی دی، سره دې چې دا به میکانیکي وي. حتی د دې پخوا کې ځینې داستان لیکوال وو چې هغوی مثلا د شوروي سرباز ستایلې دی، یا په وروسته دی د امریکایي فرهنګ ستایلې دی، د امریکایانو په ستایله کې لیکل شوي دي. داسې هم شته دی، زه نمونې نه وایم اوس په دې دم کې، داسې تیمونه هم شته دی. خو داستان څنګه چې باید کوم عمق ته داخل شي، ژورو ته داخل شي، داسې لا لکه وختو ته پکار دی.
د یو شمیر افغان کیسه لیکوالو ذهن زوړ ښکاري، ناس په اروپا کې وي، د کلي د ماشومتوب کیسه به بیا بیا لیکي. کارګر صاحب فکر نه کوي چې نوی مکان خامخا زوړ ذهن هم تازه ساتي او نوی څه ورکوي.
خبره په زوړ او نوی کې به نوی کدا سي مطرح کو چې هغه افغانان چې په خارج کې دي یا د افغانستان نه مهاجر شوي دي، کډوال شوي دي، دلته یو دوی رواني ستونزې سره دوی مخامخ شوي دي. دوی که خپل کلی ترسیمایي، خپل کور ترسیمایي، خپل ماحول، د پیدایش ماحول ترسیمایي، ګورو چې یو ماشوم چې کوم ځای کې پیدا شي، یو هلته خپوړی وکړي، یو هلته لوی شي، او هلته ښوونځي ته لاړ شي، دا ټول حوادث او هلته چې د ژوند د کوم حوادث سره مخامخ شوی وي، په دې کې طبعا دا ټول پیښې، دا ټولې منظرې د هغه په تحت شعور کې ځای نیسي، او کله چې بیا داستان لیکي، د داستان د ورقو پر مخ باندې، د کاغذ پر مخ باندې، دغه فکري ذخیره هم لاره کوي د قلم په واسطه باندې. نو په دې خاطر باندې ولې کله چې بهر کې وي او د کډوالۍ په بدل کې وي، دا یو ډول نستالژیا سره مخامخ کېږي. د ودارکۍ چې د تیر زمان ارمان وکړي، سره دې چې دلته به د ستونزې ګاللې وي، ناخوالې به لیدلې وي، خو خپل وطن خپل وطن دی، دا هم دغه دی، خپل کلی خپل کلی دی. نو یو ډول بهرني ماحول کې چې کوم د کومې بېګانګۍ سره، د کوم پردیوالي سره مخامخ کېږي، دا هم یو تم دی چې تحقیق کې. خو که لږ په دې مسله باندې نورې خبرې وکړو، هغه دا دی چې په بهر کې یا د افغانستان نه رابهر شوي لیکوال، دوی یوه نوې تیم هم غځولی دی یا پراخه کړی دی او یا یې وده ورکړې ده، او هغه د دیاسپورا ادبیات دي. دیاسپورا ادبیات نن په اروپا کې، په امریکا کې، په نورو هیوادونو کې د افغانانو لخوا نه، د پښتو لیکوالو لخوا نه پنځول کېږي. د دې ډېرې نمونې او ډېر مثالونه هم شته دي.
د موضوع په برخه کې هم یو مشکل شته. ځینې لیکوال په سوژو پسې ګرځي، یو نیم وخت یو حقیقي پیشه ممکن لیکوال ته کیسه ورکړي، خو حقیقي پیشه ډیر کله د داستان د ضعف سبب کیږي، ځکه چې کیسه د حقیقت او خیال ګډوله ده. ستاسو نظر څه دی؟
هر سړی د خپلې عقیدې په استرا نوکر دی او د خپلې عقیدې نه مدافع دی. زما په نظر باندې دغه د سوژو پسې ګرځېدل او د سوژو مسله مطرح کول دا یو په اوس زمان کې لکه زړه خبره ده. مطلب مې دا دی چې د خپل ژوند د یو انسان ژوند په فردي لحاظ باندې او په اجتماعي لحاظ باندې دا خپله سوژه ده. ژوند په هر لحاظه کې یو څه چې کله موږ مرتبیت سره مخامخ کیږو، کله د جامع کې مخامخ کیږو، کله چې د خپل ځان په باره کې سوچ کوو، د حوادث په باره کې سوچ کوو، دا ټولې سوژې دي. خدای چې څوک یې لیکلی شي او څوک یې نه شي لیکلی دا بېله خبره ده. یوه خبره بله دا ده چې دنیا، جهان، بیرونی ماحول، طبیعت، جامعه ډېر خلک ویني، ټول خلک سترګې لري. د شوپنهاور خبره چې هغه اصلا سترګې دي، دا د انسان د جهان لکه تصویر داسې دی او هغه تصویر د سترګو له لارې نه درک کیږي، د پنځول کیږي. نو کله چې دغه دید د انسان پورې مربوط دی، دا د فردیت پورې مربوط دی، دی کولی دی لیکوال جهان د عادي خلکو په تصویر باندې نه ویني، دی د حوادثو شاته حوادث ویني. تاسو وګورئ د یو مثال دا د کافکا په اثارو کې دی. کافکا ته د په اصطلاح باندې د راتلونکي دوران، د هغه د ژوند نه وروسته دوران په اصطلاح د هغې اټکل کوي په خپلو اثارو کې، د هغې پیشګویي کوي او دا هغه پیشګویي په اساس باندې د دغه اثر بندوي. لیکوال هم داسې دی، یعنې په مجموع کې لیکوالان د خلاق دي، د میکانیکي څه نه ویني. نو که چېرته داسې حالت ته راشي د یو لیکوال په یاد باندې یو څه حوادث ویني، هره لحظه سوژه ده. ژوند هره لحظه سوژه ده، که دا مهاجرت دی، که دا په زوره باندې د خلکو را ایستل دي، که دا خلک په شلاقو په خمچینو باندې وهل دي، په درو وهل دي او سنګسارول دي، دا ټولې خبرې د ژوند یوه برخه ده او دا 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 داستان ته او هنر ته لاره کوي. او هنر دی چې انسان تفکیروي.
که د پښتو کیسو مثبت اړخ ته راشم، په وروستیو دوو لسیزو کې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، د کیسو لیکوال زیات شوي دي. دې بدلون ته بیا هیل زیاتیږي چې تکړه لیکوال او ښې کیسې به پیدا شي او شته هم. که څرنګه؟
زه له دې سره موافق یم چې په وروستیو کلونو کې ډېر کیسه لیکوال پیدا شوي دي، او خاصتا امید دوی ته بې حده زیات شوی دی. اوسنی لیکوال، اوسنی ځوان نسل لیکوال چې کوم څه پنځوي یا منځ راوړي، دا د دیارلس سوه څلویښتمو کلونو یا د پښتو ټولنې او بیا پښتو ادبي انجمن د لیکوالو په درونه د چتې نه حتی اوچت دي. یعنې په هغه وخت کې پښتو داستان بالکل ډېر نوی او ډېر ځوان و، ډېر ماشوم و، خو دوی د نورو امکاناتو یعنې د جهاني فرهنګ نه په استفادې سره او د هغې نه د هغې تر اغېزې لاندې ډېر څه او ښه او په ژوره توګه بندوي. نو دلته د دوی داستان هم هغه معیارونه لري، هم پیغام لري، هم جوړښت لري، هر څه په دې حتی هم تصویر لري. په دې خاطر باندې دا امید بېحده زیات شوی دی.
له کارګر صاحب څخه په مننې وړاندې په دې خپرونه کې د نه تسلیمېږم ناول په اړه اورېدلی شئ. خو له یوې خبرتیا وروسته شعر لرو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
افلاطون وایي شاعری تر تاریخ حقیقت ته نشته ده. د اطلسم پیړی فرانسوی شاعر چارلس بودلر بیا دا لارښوونه کوي چې هغه وخت هم شاعری کوي او شاعری مهروي چې نثر لیکي. د کامل عزیزی په شاخ د دوی شعر سره ورو
د محفل هغه بے باک دم نیم سید بلیلا وہی دل اسرا بیلکم زبستا معشوقہ سو سو وار کلکڑم سلالے پمی خوشحال ساتھی درومرا پوڑا وڑا خبر باندی رشی کے ماد سلپ وینو ہر وقت را پاللے اول خدائی او بیا میتا تدر سپارلے یہ نازکی سما نیمای عمر دستاشی ملکی دخکلا تاج دی در پسرسا سما دخکلو سترگو یار دی مبارک سا دلائق دا ہم دی حسن لائقی تدخار یا و نازک شہزاد گئی زا دہس کو حس کو غرنو لے و نیم پسی تیرا می خدیر زمان اکڑا دغسلت می حج لارا پیدا نکڑا تور جا زپرنو ستورو مینا زنور ستالا لیتا نگورم آغلے نیسترگو کی ڈوبیغم نور کیغم نبکلورتا بیر تراستنیغم سی گلاب نیم نو نب سی رجیغم دخلک در سر واخل لی بنایا کیل والے زمانی ورست ایل والا ایونج لیدا چپستو رو دمینا ایو شاعر کا شبنا دہاس کو غرنو ستال خڑو خڑو سترگو الہام اخلے سپتور اور بلدی وہلا سنا دال ہغی وغمی ہم انتقام اخلے دا ہنداری ماتوی چتور گورے داس بوگ مئی سرکی نکڑی تا تا گوری لیونی پترغمو کی ٹپی وائی نل شوندا نل مرگ نویری گی مگر نا گل پوہی گی دا ویری گی دمینو جنکیو لسل گیو دمینو جنکو لاسوی لیو
لاغل عزیزی مننه. د شیر پاړه یونانی فیلسوف پلوتارک چې تر میلاد وروسته په لومړۍ پیړۍ کې ژوند کړی دی وایي رسامي غلې شاعري ده او شاعري هغه رسامي ده چې شغیشي. تیرونی د پابلو پیکاسو یو رسم په 1.9 میلیونه ډالرو خرڅ شو. دا انځور پیکاسو له نن یو نوي کال مخکې کښلی و. د پیکاسو د نورو رسمونو په څیر دا رسم هم نوم لري. نوم یې دی شزه لسات سره. په دې رسم کې ظاهراً چې ورته ګوري بانجانی رنګه شین رنګ سور زیړ کم رنګه زیړ زرغون توربخون زرغون سپین او تور رنګونه کارېدلي دي. په انځور کې که چېرته څوک دقت وکړي یوه ښځه ښکاري او د دې انځور څیړونکي وایي چې دا میرمن تیرس والټر ده. والټر یوه فرانسوي موډله وه چې په پیکاسو مینه شوې وه. تر دې مینې وروسته پیکاسو د دې ګڼ انځورونه ایستلي دي. د پیکاسو یو بل انځور چې په هغه کې هم والټر رسم شوی ده پروسه شکل په 8.5 میلیونه ډالرو وپلورل شو. د 6.7 سره انځور د پیکاسو دوهم ګران بیا اثر دی. د ده تر ټولو قیمتي اثر اته کال مخکې په 1.3 میلیونه ډالرو خرڅ شوی و. پیکاسو په 1871 کال کې په اسپانیا کې وزیږید او د 2 کلونو په عمر په فرانسه کې مړ شو. په نړۍ کې تر اوسه تر ټولو ګران بیا انځور د ایټالیایي هنرمند لیوناردو داوینچی د مونالیزا اثر دی چې په 970 میلیونه ډالر پلورل شوی دی. دا اثر شاوخوا 1500 کاله مخکې رسم شوی دی.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
یو ناول د بشری خدمت لپاره پلورل کیشي. د نه تسلیمیشم په نوم ناول ځوان کس لیکوال حضرت عثمان نوري لیکلی دی.
دا کتاب په یو سل او شل مخونو کې په 2013 کال کې په ننګرهار کې سهار خبرندوی ټولنې چاپ کړ. د نن تسلیمېشم ناول شغلی نوري هغه وخت لیکلی چې دی د ننګرهار په هنتون د ژبو او ادبیاتو د پنځي د څلورم ټولګي محصل وو. دا کتاب اوس بولی ته وړاندې شوی دی او هدف یې دا دی چې پیسې به هغو افغانانو ته وسپارل شي چې له پاکستانه د روانې میاشتې له پیل راهیسې په زور ایستل شوي دي او لا هم دا لړۍ روانه ده. مخکې تر دې چې له ښاغلي نوري څخه واورو چې د دې کتاب بولۍ څو ته رسېدلې ده، د همدې نه تسلیمېشم ناول کیسه به په لنډه له دوی څخه واورو.
د ننګیالی په نوم یو هیرو چې د کتاب بیسیک کریکټر دی، په دې راڅرخي چې د وخت فرعونیت دنګې منارې راپرځوي او د وخت هغه جالکاران او فریبکاران چې د مخنیوي کوي، کاذب غرور ورته ښکاره کوي، د ده د دندې ممانعات کوي، د ده د ګډ ژوند ممانعات کوي، په ټولنیز ژوند کې ورته ستونزې ایجادوي، په بیلابیلو بهانو پلمو او اخوا دیخوا موضوعات ورسره نښتې کوي، دی ورسره مبارزه کوي. هغه کوم ستونزې او ننګونې چې دی په ژوند کې ګالي په کتاب کې شته، یعنې د دې کتاب په لوست سره یو ډول مبارزه هم زده کولای شو، یو ډول فکر هم ترلاسه کولای شو، د زغم او حوصلې دنګ منار هم پکې کتلای شو او په ټوله کې د نه تسلیمېدو د مبارزې سرلاری او د غوره ایدیالوژۍ فکر هم پکې نغښته دی.
اوس پر شو بولیته نوري صاحب، د بولی د هدف په اړه کدارا ته توضیح کړئ چې دا کتاب مو څنګه انتخاب کړ او په مشخص ډول مو څه غوښتل چې له پاکستان راستنیدونکو افغانانو سره به څنګه مرسته کوي.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، کله چې پاکستان په افغانان په زور او جبر راوستلو ته اړ کړل، اول ته نور دا غوي د پاتې کېدو د لپاره کومه کړنلاره برنامه نه درلود او ویسلې د دوی د لپاره لومیتوب غننو. کله چې په تور هم د افغانان راوختل، ال د پنغالي کې ورته رسیدګي پسخته ځکه کې د چې تازه بهیر پیل شوی و دراوستلو، خوراک پوښاک ته ضرورت درلود، ژمنی لباس ته ضرورت درلود، انټرنیټي خدماتو غږیزو ټلیفون اړیکو ته ضرورت درلود او ورسره په بیلابیلو موضوعاتو کې ګڼ نور مرستو ته چې هغه برېښنایي تذکیرې او همدارس نور موضوعاتو چې په هغه کې ورته تر یو حد رسیدګي کېده او دغه د پاره ورستر بلې دا هم برنامه فعال کړي او خلک ورتلل، چا نغلي پیسې ورکولې، چا خوراک پوښاک ورلګ، چا حمل ته دیګ باندې کاوه او اخلي پخلی ورته کاوه او غوی لاسنیوي کاوه او چاورت نغ دی وشلی. ما فکر وکړ چې خطه خو لیکوال خزان د نوې متخده ادب یو لاروای مستبو بوس کی سی وي خو چې زیات وستي ورسی یو زر افغانی دی د کډوال ته به ورواسته یو دغه ته به پیدا پیسې چې ور دکړي نو کیسه به ختم شي او دغه پیسې دی وس کی ور غو دی لیکلی. ما فکر وکړ چې نه زر افغانی وست نه رسی، حتما ستا کی داس یو چشته چې هغه د زر افغانی نه ډیر معادل نتیجه لري. فکر میکړ چې راځه تا خو یو دیرش کتابونه لیکلی ژباړلی او پنځولې دي، نو د دې حتمان یو کتاب غوړه کړ. نو هغه چې ملګرو سره په مشوره بیا د ژباړې برخه اګنور کړه او د پنځولې برخه مو کنفرم کړ چې په دې برخه کې بیا د تسلیمېګم په نوم د غناول مو په دې خاطر را مخته کړ چې یو نوم جالب و، بل د کډوال چې په زور رسنه شوی ول د دې لپاره یو جالب نوم و. او درې مې خبره دا و چې د ژباړې تخلیق برخه و نو ملګرو ویل چې دغه برخه را مخته کړه، نو ځکه مرته د ناول انتخاب کړو. دا کار هو ملګرو ویلې ادیبانو د ادب د بن بلبلانو د خبره کنفرم کړی چې دا کار په تاریخ کې چانه ده کړی، یو تهداب کې خود شو، یو بنسټ کې خود شو. د دې کار څخه زما شپږ موخي وي چې یو خدا فرهنګ دودولو چې په افغانستان کې فرهنګ ورسره د کتاب ویشنې دودو ګرځو، بخا چې د افغانستان کلچر او هغه فرهنګ د یو بل وژنې د خپل منځینه خطو او یو بل ته په نه متقابل احترام باندې دا پیغام ته لغړو، هغه پیغام کینسل کو ورته وي چې په افغانستان کې د کتاب ویشنې فرهنګ هم دود ګرځيږي. او بل کوم چې چا دا بولی ورکو هغه سره یو تړون کو قرارداد کو او دا غواړو د یو تاریخي وبرخه وګرځو.
تر اوسه بولی څو تر رسیدلې؟
تر اوسه دوه بولی وهل شوې دي. لومړی بولی د شنوارو یو ځای هستوګن 15000 افغاني وهله، دا د بولی په لومړی ورځ باندې لوړ مقدار و. دوهمه بولی بیا هم د بټیکوټ ولسوالۍ یو ځای هستوګن، البته د بټیکوټ ولسوالۍ اصلي هستوګن چې فیلی هستوګن ځای چې دا یغه د هواد لیري د ناروی پوسټو خار کې اوسېږي، هغه لوري وهل شو 3000 افغاني و. نو دریمه بولی لانه د وهل شو، یو لامل هم همدا دی چې ملګری وای چې ته بولی ته وخت وټاکه، یعنی بولی کته ورځ او دوه نه ټاکې نو دا خو بیا بولی نشو. نو ما ورته ویل چې نه مونږ بولی معین وخت ځکه نشو ټاکلې. لومړی ورځ کې دا خبره ورته کوله چې کتاب ویشن فرهنګ دود ګرځو دا بیا ونه ګرځيږي. بل کډوال یو ورځ نه دا دوه نه دي نو که سټاپ شي دا بهر نو زمونږ د فرصت لاس ورکو نه. کډوال خو لا ما غسر روان دي. نو خیر دغه د کتاب ویشن فرهنګ د خاطر به هم مونږ د پروسه وزندو. نو بیا همغه چې یو څلور ورځې د مخه ورته مونږ د پنځ شنبه ورځ ډیډ لاین ورکړ چې د مازیګر تر څلور بجو به دوام کوي. نو دوه بولې تر اوسه وهل شوې دي. درې مې ته پته مې یو او ملګری په دې ټینګار کوي چې درې مې بولې باید هغه وخت وهل شي چې کله فاینل ورځ وي او درې ساعته څلور ساعته ورستی پاتې وي. نو دغه وخت ګروپ موږ ورته واتس اپ ګروپ هم جوړ کړی دی چې په دې کې دغه موضوعات سره شاربل کیږي او اپډیټ معلومات پکې ملګری لولي. او ملګری داسې مشته دغه ویل چې فاینل بولې ته پته مې کیږي چې نیلامې کې څوک مخکیزي او به ور سره مغه سره رقابت هم وو.
ستاسو پیغام څه دی؟
غوښتنه مې له نړیوالو او ملي ژورنالیستانو دا چې دغه غږ منعکس کړي لکه څنګه چې ازادي دغه خبری پوښښ دي ته ورکړ. دغه شان ملي او نړیوال رسنۍ باید په دې وخت کې د سکوت له انزوا عادي خواسي او دغه موضوع رسنۍ ذکر څو دي ته افغان او ملي سوداګر او هغوی چې وسل لري دغه بولې کې برخه واخلي دغه تاریخ په خپل نوم کړي او پیسې حسن کډوالو ته سپارل کیږي. که یو سړی غواړي 100 افغاني لاس په لاس وسپاري هم کولای شي. که یو سړی غواړي دغه کتاب واخلي او پیسې افغان کډوالو ته ورسیږي هم رسیږي. نو موږ په یو غشي وخ کار وکړو چې په هغه کې په بیرابل رسنیو کې په هغه حق لږ مرکی کړی دي کدل ته غږی غوښ وخ بډیر ونیسي. نو په دې هله چې په دې کې رسنوال او رسنی زیدارې په خبری پوښښ کې او ملي او نړیوال سوداګران په کتاب په بولی کې په رقابت او سیالي سره ورشي.
لا شغل نوري څخه مننه. په دې هله چې ټول افغانان په خپل کور کې بسیا شي. له همدې سره ازادي راډیو مجله ران غاړم زحمت چې بر لته سو اجازه اخلم تر بلې خبرونې مو خدای مل.
عاشقی صف حسیرن پایمان